سلام د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې و باورې چې طالبان وایي د اپریل په 14مه د استانبول په غونډه کې ګډون نه کوي.
د 14م د اپریل کوم تاریخ ویل کیږي؟ په دې تاریخ باندې ګډون نشي
کېدلی. افغانان سوله او د جګړو بندیدل غواړي.
راځي دا پردي موډونه گزار کو په وژلو باندې او په ډزو باندې دا چوکۍ به صفاند کی جګاو ته موږ ورسی.
زه ټوړو خو نه هیله کوم چې د روژې په مبارکه میاشت کې به جګړه وتروي ترڅو ملکی وګړو ته نور مرګ شو پلوونوري.
فضا ته د خطو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان ستور مزلی عبدالحد مومند هڅو ته کتنه کوو.
موږ به دا د شمشاد پروګرام په ډېره خطو سره هر ډول ورسو.
را سره اوسې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی خبرونه چې اسدالله لودی نیوړندې کوي.
افغان ولسمشر وای د سولې لپاره سخت پریکړو او قربانۍ ته چمتو دی. طالبان وای د اپریل په 14مه د ترکیه غونډه ته چمتو نه دي او ایران اسرائیل پر ناتانز اټومي بټۍ سایبری برید کې پلاسترلو توران کړ. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سولې سخت پریکړو او قربانۍ ته اړتیا لري او په خبره یې دا یو همکارانی دی قربانۍ ته چمتو دي. خاغلی غنی په یو ویډیوي پیغام کې چې نن د افغانستان ملي ټلویزیون خپور کړ، یو ځل بیا ویلي چې دوی د خپل واک موده را لنډوي او ټاکنو ته لار برابروي.
حاضر یو چې خپل موده چې قانوني حق هم ده د سولې لپاره لنډو. وړو چې سر تر سر عادلانه او ارخیز انتخابات د بین‌المللي ټولنې تر نظارت لاندې وسی ترڅو موږ ملي اقتدار نور ته تسلیم کو.
خاغلی غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دای به راتلونکو ټاکنو ته ځان نومان نه کړي. خاغلی غنی داسې مهال د ټاکنو له لارې د واک پر لیږد ټینګار کوي چې تازه د امریکا، ملګرو ملتونو، ترکیه او قطر لخوا افغان دولت او طالبانو ته پسپارل شوی طرح کې ویل شوی چې یو انتقالي اداره برامنسته کیږي او بیا به ټاکنو ته لاره برابروي. له دې سره هم مهاله ټاکنو کمیسون هم ویلي د ملګرو ملتونو په مرسته د دغه سازمان 15 سلاکاران او نړیوال متخصصان ګمارلي او د همدې میاشتې تر پایه به په ټاکنو کمیسون کې خپله دنده پیلوي. طالبانو ویلي دوی د اپریل میاشتې په 14مه د ترکیه کانفرنس ته چمتو نه دي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم نن ازادي رادیو ته ورسته تر دې دا خبره وکړه چې افغان چارواکو پرون ویل د همدې اونۍ په ورستیو کې ممکن دا کانفرنس جوړ شي. په دې اړه سملاسي نور جزئیات نه دي ورکړل شوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمای خلیلزاد د سولې په بهیر کې د خزو پر وړاندې ټینګار کوي. خاغلی خلیلزاد ویلي کابل کې د سفر لپاره تر رسیدو مخکې په همدې تړاو د خزو د حقونو له ملاتړو او دینی علماو سره یو بحث کې ګډون کړی دی. خلیلزاد نن پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې سولې کې باید د خزو غږ واوریدل شي او په خبره یې میرمنې او په ځانګړي توګه هغه چې دینی زده کړې کړي د بهیر کې اغیزمن رول لوبولی شي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د پل خمري سمنګان پر لوی لارې 12 طالبان وژلي او 9 تنه نورې ژوبل کړي دي. د پامیر قلي اردو د دریمې لوا قومندان فرید آغا سید خیلی رسنیو ته ویلي چې دغه طالبان نن د افغان ځواکونو د هوایی او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې وژل شول.
امروز ضربات هوایی و زمینی که ما
نن مداخزه پسیمه که دشمن پر ثابت و اهداف و زمکنی و هوایی بریدون وکلل دا دی دره قرارگاوی سرلت جهزات و لامن زتللی او چوباند شلطنه و جلسوی او چپیان سوی دی.
خبرونه لازادی رادیو ناوری. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت په ناتانز اټومي بټۍ کې د برېښنا د پرونی پرچاوي پړه پر اسرائیل واچوله. د پرچاوي له دې پیښې یوه ورځ مخکې ایران د ځمکې لاندې دغو تاسیساتو کې د یورانیمو د پخولو نوي سنترفیوژونه نصب کړي وو. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده نن په یو خبري کانفرنس کې وویل
البته د قدس اشغالګرو او صهیونیستي رژیم په خپل دې کار سره هڅه وکړه چې د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې د ایران د خلکو د صبر او با حکمت کړنو غچ واخلي، خو دوی باید پوه سي چې د دې ځواب لپاره له صهیونیستي رژیمه د ایران غچ به په خپل ځای او وخت وي
در جای خودش و در زمان خودش.
با په همدې حال کې د کان په نوم د اسرایلو یوې راډیو ویلي دا سایبری حمله موساد کړې ده. ویل کېږي دا چاره به د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوندي کېدو پر هڅو ناوړه اغیز وکړي. او په تاجکستان کې په غلا تورن هغه کس مړ شو چې د پولیسو د یوې ودانۍ له کړکۍ نه یې ټوپ اچولی و. د تاجکستان د کورنۍ چارو وزارت وایي دا پیښه پلازمینې دوشنبه ته په 19 کیلومتری واټن کې د وحدت ښار دننه شوې ده. وزارت ویلي تورن 1.5 کلن مهردین ګادوزاده د پولیسو د ودانۍ له دریم پوړه تر ټوپ کولو وروسته په روغتون کې سا ورکړه. د ښاغلي ګادوزاده کورنۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پولیسو خبرې هم تر اوسه کومې خپلواکې سرچینې نه دي تایید کړي. له کلونو راهیسې د بشري حقونو ملي او نړیوالې ډلې د تاجکستاني چارواکو لخوا د زندانیانو او تورنو کسانو د شکنجې یادونه کوي.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر وپانه وګورئ. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د وپانه پته ده. ورځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي د استانبول په غونډه کې د اپریل په 14 نیټه چې په رسنیو کې د دې غونډې د جوړېدو د نیټې په توګه یاده شوې ده طالبان ګډون نه کوي. ښاغلی نعیم همداراز له وخته د مخکې انتخاباتو په اړه د افغان حکومت وړاندیز هم غیر عملي بللی دی. طالبان د خبره داسې مهال کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له چارواکو سره د استانبول د غونډې پر اجنډا خبرې کړې دي. دا خبرې نن پای ته ورسولې او له افغانستان نه ولاړ. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه اجمل اند په سټوډیو کې را سره دی. اند صاحب، د طالبانو د څرګندونو د طالبانو د ویان د څرګندونو جزئیات څه دي؟
تکل سے بدا سیال کی چی گڑو رسنیو چارواکو فکر کو چی پا راتلون کو چو رزو کی با استانبول دے افغانستان دے سول پتراو دی اولوی کنفرانس شاہد و سی دے طالبانو دے چرگندونو لگ تر لگ پا نجدی و رزو کی دا دی کانفرنس دی جوړی دو پاړه پختنه را پیدا کړی دی. داسې مال چې د افغانستان دی سولې په اړه د استانبول راتلونکي کانفرنس ته په کابل او ځینو نورو خارونو کې چمتووالی روان دی. طالبانو تازه ویلي لږ تر لږه د اپریل په 14 غنیټه چې د دې کانفرنس د پیل د ورځې په توګه رسنیو کې یاده شوې ده دې کانفرنس کې ګډون نشي کولای. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم نن ازادۍ رډیو ته وویل
یو دا چې 14 د اپریل کوم تاریخ ویل کېږي په دې تاریخ باندې ګډون نشي کېدلی. دا یو دوهم ټکی دا چې د وروسته نو په دې اړه باندې هغه موضوع د ګډون په دې کانفرنس کې زموږ تر بحث لاندې ده. په دې اړه به مشورې جریان لري. نو هغه دغه وروسته به چې کومه فیصله وشي هغه به موږ اعلان.
خغلی نعیم ازادۍ رډیو ته وویل چې ترکی لوري ته هم دا خبره کړې ده چې دوی د اپریل په 14 نیټه په دې غونډه کې ګډون نشي کولای. هغه په دې اړه چې طالبان د دې غونډې لپاره بل کومه د مشخصې نیټې وړاندیز لري کنه له څه ویلو ډډه وکړه. خو وی ویل چې څو چې د دې کانفرنس سرنګوالي او نیټې په اړه بحثونه او د په وینا سلام مشورې بشپړې شوې نه وي د کمیونټي په اړه څه نشي ویلي. طالبان داسې خبره دا خبره په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه له کابل وتلی. هغه په کابل کې 4 ورځې تیرې کړې او په کابل کې د افغان جمهور رئیس په شمول د افغان سیاستوالو سره په دې 4 ورځو کې لیدنې کتنې لرلې. د امریکا سفارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د چارواکو سره د زلمی خلیلزاد بحثونه تر ډیره د استانبول د کانفرنس لپاره په چمتووالي راڅرخیدل. د امریکا د سفارت په یو خبر پاڼه کې راغلي خلیلزاد په تیرو 4 ورځو کې د استانبول د غونډې د چمتووالي په اړه له حکومتي مشرانو، سیاستوالو، د ښځو د حقونو د ملاتړ او مدني ټولنو له استازو سره خبرې او مشورې کړې دي. او په وینا یې ښاغلی خلیلزاد توانېدلی چې د دغه غونډې د اهمیت په اړه یو ګډ لیدلوری هم ومومي. تر دې مخکې د افغانستان جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح هم ویلي و چې له ښاغلي خلیلزاد سره د دوی په لیدنو کې د استانبول د غونډې په اجنډا خبرې شوې دي چې د ده په وینا مهم ټکي وربند او د افغانستان راتلونکی نظام و. د افغانستان حکومت هم همدارنګه منلی و چې غونډه به روانه ونی وشي. ځینو سرچینو په کره باور ویلي و چې د اپریل 14 نیټه به د دې غونډې ورځي، هغه ورځ چې طالبان ویلي دي ګډون پکې نشي کولای. یو ورځ مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی په یو وینا کې د استنبول غونډې ته په اشاره ټینګار وکړ چې تر وخت مخکې انتخاباتو لپاره د واک پر خودو ته چمتو دي، هغه څه چې خای د استنبول کانفرنس کې پر بحث وشي.
آزریو تخپل مده چې قانوني حق هم ده د سولې لپاره لندګو او موږ وړو چې زر تر زر عادلانه او ارخیز انتخابات د بین ملی ټولنې تر نظارت لاندې وسی، تر چې موږ ملي اقتدار نور ته تسلیم کو او زه ژمنه کوم چې بل انتخابات کې به کاندید نه یم، چې خلک بیا فکرونه کې چې موږ کومه بله علاقه لرو.
خو کله چې نن طالب ویاند محمد نعیم څخه موږ وپوښتل چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغان حکومت د دغه وړاندیز په اړه چې د وخت نه مخکې انتخاباتو په اړه یې کوي څه وایي، هغه دا وړاندیز غیر عملي وباله چې د ښاغلي نعیم په وینا د افغانستان له ځمکنیو حقایقو سره سر نه لګي او په یو ډول یې رد کړ. د طالبانو د ویان د سیاسي دفتر د ویان په خبرو کې بل مهم ټکی هغه دا و چې کلم دلدنه وپوښتل چې په داسې حال کې چې هغه نیټه چې باید امریکایي ځواکونه د دوهې د هوکړې سره سم له افغانستان نه ووځي اتلس ورځې ورته پاتې دي، او فکر نه کیږي چې په دې اتلس ورځو کې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان نه ووځي. د تاسو عکس العمل به څه که داسې ونه شي، وویل چې که چیرته امریکایي ځواکونه تر مې لومړۍ نیټې پورې افغانستان پرې نږدي ستونزې به راپورته شي. د مشخصې نه کړې چې ستونزې به څه وي، خو وویل چې پړه به یې په هغه لوري چې له دې هوکړې نه یې سرغړاوی کړی. هغه ټینګار وکړ چې امریکایي ځواکونو کافي وخت درلود چې 14 میاشتې د توافق له مخې چې خپل سرتیري وباسي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. اجمل انز ما همکار و چې د طالبانو د قطر د دفتر د ویان محمد نعیم د څرګندونو جزئیات اورول. ښاغلی نعیم نن له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان به د اپریل په 14 نیټه د استانبول په غونډه کې ګډون ونه کړي. د طالبانو ویان د څرګندونې داسې محل کوي چې د افغانستان د ملی مصالحه د علی شورا لخوا د سولې هغه مسوده چمتو شوی او بشپړه شوی ده چې له یو شمیر سیاستوالو او د افغان چارواکو په ګډون له ځینو سیاسي اړخونو څخه ترلاسه کړی دی. دا طرحه او بخې په 14 مخونو کې جوړه شوې ده چې لومړی برخه د افغانستان د خلکو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار کوي، په دوهمه برخه کې د سولې د حکومت په نوم نومول په نوم د سولې یا د حکومت پلان ته اشاره شوې، په دریمه برخه کې د انتخاباتو لارې د نظام پر جوړېدو، او په څلورمه کې بیا د جګړې د پای تر رسیدو یا تلپاتې اوربان مسائل یاد شوی دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د سولې مسودې طرحه چې د ملي مصالحې عالي شورا د توحید او ترتیب کمیټې لخوا ورستۍ شوې او یو کاپي ازادي رادیو ترلاسه کړي، د افغانستان د سولې هوکړلیک نومول شوې او سلور بنسټیزي برخې لري. لومړی برخه د افغانستان د راتلونکو لارښود اصول. په دې برخه کې د خلکو حقونو، ازادۍ او بهرني بېپري سیاست، د اوسني اساسي قانون ساتنې او پیو شمیر برخو کې تعدیل ته اشاره شوې. تاله خود د یو واحد ملي حکومت پر جوړېدو هم ټینګار کوي چې د موازي حکومتونو وسلوالو ډلو مخنیوي به یې تګلاروي. دویمه برخه د سیاسي لارې نقشه. په دې برخه کې بیا دوه ټاکنې د الف او بي په نوم شته چې الف برخه د سولې حکومت یادیږي چې د اوسنۍ رهبری پښتون کې د اداري بنسټونو په ساتنه ټینګار کوي، او بي برخه بیا د سولې لیکدیز یا انتقالي حکومت دی چې جوړښت وایي هم لږ بدلون ولري. په الف برخه کې د سولې لپاره د جمهور رئیس غني طرحه وړاندې شوې چې هیڅ بدلون پکې نه لیدل کیږي، خو د سولې انتقالي حکومت د سولې له هوکړې وروسته جوړیږي چې تلپاتې حکومت ته به د چارو د لیږد، د اساسي قانون تعدیل او د ټاکنو تر کېدو پورې به دوام وکړي. د حکومت وخت د هوکړې له لاسلیک تر درې کلونو اټکل شوی، خو تر دې نیټې هم لنډول بیا د مذاکرات پوری محدود شوی دی. دا حکومت به اجرایه، مقننه او قضایه قوی ولري، او درخوا به د فقه اسلامي شورا، د دولت عالی شورا، د اساسي قانون عالی دیوان او همدا ډول د اساسي قانون د تعدیل کمیسیون هم په جوړښت کې ور اضافه شي. د فقه اسلامي شورا به 15 دیرش غړي ولري چې د سلور دیرش ولایتونو څخه به د دواړو لوریو په خوخه ټاکل کیږي، او پاتې او تنبی د جمهور رئیس او صدر اعظم په خوخه غوره کیږي. د دې شورا دنده به د دولت رئیس، دولتي بنسټونو او ترخوا قضایه او مقننه قوی ته د دینی مشورو ورکول وي. د اساسي قانون عالی دیوان به پر اساسي قانون تصار اوسنی کمیسیون ځای ونیسي او د اساسي قانون د تفسیر دنده به ولري. همدا ډول به اجرایه قوه چې جمهور رئیس او څلور مرستیالان به یې برخوي یو څوکۍ یې ښځې ته ځانګړې شوي. د صدر اعظم لپاره هم څلور مرستیالان ټاکل شوي چې یوه به یې ښځه وي. دوی به د دواړو لوریو په هوکړه ټاکل کیږي. په مقننه قوه کې به هم بدلون راځي او د طالبانو برخه به هم پکې ځایږي او په قضایه قوه کې به هم د طالبانو یو په درېمه برخه ونډوي. د سولې انتقالي حکومت به ټاکنو ته زمینه برابروي او یو وګړی یو رایه د اصولو پر بنسټ به د نړیوالې ټولنې تر څار لاندې د برېښنایي تذکرو په وسیله ټاکنې کوي. د دې حکومت بله مهمه دنده به د مسلح قواوو ملکي کول، د بهرنیو ترهګرو ویستل، د ټاکنیزو کمیسیونونو لپاره د نویو کمیشنرانو ټاکل او تر خوا د ولایتي شورا، ولسوالیو شورا او ښاروالیو لپاره ټاکنې او د اساسي قانون تعدیل وي. دریمه برخه راتلونکي سیاسي نظام. د راتلونکي سیاسي نظام لپاره هم دوه برخې شته. لومړی ریاستي نظام چې جمهور رئیس او صدر اعظم به ولري او دویم پارلماني نظام چې صدر اعظم به یې پر اساس کوي او د اساسي قانون له تعدیل وروسته به جوړیږي. په دواړو برخو کې مرستیالانو شمیر څلور ښودل شوی چې یو به یې میرمن او همدا ډول د قومونو مشارکت پکې مطرح دی. څلورمه برخه د جګړې پای. د سولې د هوکړې له اصلي وروسته په څلورویشتو ساعتونو کې دواړه لوري هر ډول نظامي فعالیتونه پټه بدروي، اوربند به اعلانوي او پر یو او بل به بریدونه پای ته رسوي. طالبان به هوکړه کوي چې په ګاونډیو او د سیمې هیوادونو کې خپل مرکزونه له منځه وړي او افغانستان ته راځي. همدا ډول به له اوربند څخه نړیواله ټولنه څارنه کوي او تر خوا به یې نړیوال ضمانت شته وي چې پړ لوری معلوم شي. د دې تر خوا د بهرنیو عسکرو د وتو لپاره سیمه ییز او نړیوال ضمانت رامنځته کیږي څو دا هوکړه په سم ډول عملي او افغانستان تر پاتې سولې ته ورسیږي. تمه ده د دې طرحې د وروستي کېدو په اړه سبا د ملي مصالحې عالي شورا د رهبرۍ شورا بحثونه او پریکړه وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د ازادي رادیو مزګرنې خبری مجله اوري. سعودي عربستان د وری څلروشتمه د روژې د مبارک میاشتې لومړۍ ورځ اعلان کړي. په همدې حال کې یو شمیر افغانان په دې میاشت کې د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کوي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د 1400 کال په لومړۍ میاشت کې د ملکی تلفاتو کچه د تیر کال د لومړۍ میاشتې پرتله زیاته ښیي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
25 کلنه وګمه په کابل او یو شمیر نور لوی خارونه کې د تاوتریخوالي ورستۍ په خوانه خمنه کړي. نو موري د جګړې لخکیلو خو غوړي چې د روژې په میاشت کې اوربن او یا هم اورکم وکړي.
افغانستان کې روانه جګړې ته په کتو سره لټوارو خو نه هله کوو چې د روژې په مبارک میاشت کې به جګړه وتروي ترڅو په دغه جګړه کې زموږ ملکی وګړو ته نور مرکشوب لو ونوړي او دغه مبارک میاشت په خیر سره پر دوی باندې تیر شي.
25 کلن سید عمر سحر هم ورته غوښتنه لری.
افغانستان کې د رواني جګړې له دواړو خواو څخه مهمه امداد چې د روژې په دې مبارک میاشت کې تاوتریخوالي راکم کړي، جګړه ودروي او تر ډیره پورې د ملکی وګړو مرګوب لیتا پاملرنه وکړي.
د روان مریض کال لپاره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچل وړه شوې. د دغه هیواد د کورونی او چارو وزارت د معلوماتو لمخې د روان مریض کال په لومړۍ میاشت کې تر دا مهاله شپېته ملکی کسان وژل شوي او شاوخوا 134 شپېته نو ټپیان شوي چې په هغه کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د دې وزارت سرپرست وزیر حیات الله حیات په ننګرهار کې د جمهوریت په ملاتړ یوې ولسی غونډې ته نن دوشنبه د خپل وینا پر مهال وویل: دغه وزارت ملکی تلفات او اصلي عملین طالبان یادوي. خود طالبان ویان زبی الله مجاهد په دغه تورونه ردوي او وایي چې د جګړې پر مهال دوی ملکی کسان او مزینه نه پنهخه کوي. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل زموږ بریدونه کم او د کمیدو په حال کې دي. هغه مقابل لوري دی چې د ستر عملیات په ترڅ کې ملکی کسانو ته مرګجوب له اړوي او موږ مجبور یو چې پر وړاندې دفاع وکړو. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د لوړې کچې پړه په داسې حال کې اندېښنې په زیاتېدو دي چې ټاکل شوی پر روانه میلادي میاشت کې په ترکیه کې د استانبول ناست تر سره شي. زیات شمیر افغانان لدی ناست دی وی تلپات سولې وربن هیله لري. خو افغان چارواکي بیا وی د استانبول ناست پر رسیدو سره طالبان غواړي د تاوتریخوالي په زیاتولو سره د خبرو لمیزه امتیازات تر لاسه کړي.
په همدې حال کې زرګونه ننګرهار میشتونند د یوې ولسی غونډې په ترڅ کې له افغان ځواکونو او جمهوریت څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی د جګړې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د سولې لپاره له راغلو فرصتونو استفاده وکړي او لږ تر لږه د روژې په میاشت کې اوربند وکړي. د غونډې ګډونوالو پر افغان حکومت او نړیوالو غږ وکړ چې له هیچا سره باید د تیرو شلو کلونو پر لاسته راوړنو معامله ونه کړي.
زرګونو کسانو نن دوشنبه د جلال آباد ښار په شیرزی لوبغالی کې له جمهوریت او افغان ځواکونو ملاتړ وکړ. دوی له افغان حکومت او نړیوالو وغوښتل چې په هیڅ صورت ورته په تیرو شلو کلونو معامله د منلو نه ده. د دوی له ډلې د ولایتي شورا غړي سرار الله مراد د جګړې لخکېلو خوا وغوښتل څو د روژې مبارکې میاشتې په درناوي جګړه بند کړي.
د جمهوریت ملاتړ یو د یاتل لس کالو نه دا ناورین نه چې تیر شوي کوم لاسته راوړنې لرو دا باید با ثبات پاتې شي. په طالبانو غږ کوو چې راځي دا پردي موډونه گزار کو په وژلو باندې او
د غونډې ګډونوالو هم دا شان د سولې په برخه کې د روانو مذاکراتو پر ګړندیتوب او اوربند ټینګار درلود. په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عبدالرؤف شپون له خلکو وغوښتل چې ټول د نظام او جمهوریت د بقا او پایښت لپاره یو لاشي او اجازه دې ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو له نظره ولویږي. دینی عالم داوود مجاهد بیا د غونډې پر مهال له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې روانه جګړه دې ژر تر ژره ودروي او خبرو له لارې دې خپلې غوښتنې له افغان حکومت سره په سوله ییز ډول شریکې کړي.
صلحه او امن غوښتون کې خلک یو د جنگ نستړي شو یو په دې ملک کې نور جنگ نه غواړو. صلح غواړو، امن غواړو، او قوت غواړو او د خپل ځان لپاره، د خپل اولادونو لپاره او د خپل مسلمان ولس لپاره هوسا او آرام ژوند غواړو.
په دې غونډه کې د ننګرهار پر چارواکو سربیره د افغانستان د کورنۍ او چارو د سرپرست وزیر حیات الله حیات په مشرۍ د مرکزی حکومت یو شمیر لړپوړو چارواکو هم ګډون کړی وو. د کورنۍ او چارو وزارت سرپرست حیات الله حیات د خپلې وینا پر مهال وویل افغانانو د نظام د نشتون ترخې تجربې لیدلی او نه غواړي چې تیر وخت بیرته ور وګرځي.
من نه غواړو افغانستان بیا د سیمې د استخباراتو لاسته ولویږي. من نه غواړو هغه څوک چې موږ ورته اسلام خودل هغه راشي ماته اسلام وښایي. هغه څوک چې د ډوډۍ خوراک ماوتا ورزک هغه نن ماوتا ته راشي چې ته سامنے او داسې وکا. دښمن غواړي چې د ډاکټر صاحب د نجیب د وخت تاریخ دلته بیا تکرار کړي، افغانستان نسکور کړي، د موږ ملي امنیتي ځواکونه خراب کړي، ولې دود دا خوب نور اوبو ته تیر کړي.
ولسی خلک داسې مهال لخکېل وړخونو د اوربند غوښتنه کوي چې له شاوخوا یو کال راهیسې افغان حکومت او وسلوال طالبان د بین الافغاني خبرو میز ته کښېني او پاڅي چې ورسره د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د جګړې ډګر لا تود شوی دی.
په کونړ کې هم نن یو شمیر دینی عالمانو په جنگ کې لخکېلو خواوو د اوربند او سولې غوښتنه وکړه. دوی نن سهار په مرکز اسدآباد کې لاریون وکړ او ویل چې روژه د رحمت، سولې او مغفرت میاشت ده، نو باید په دې میاشت کې سوله وشي.
لارین کونکو د جنگ او افغان وژنې خلاف د سولې او اوربند په ملاتړ شعار نه ورکړل. د لاریون ترتیب کونکي او د ارشاد حج او اوقافو رئیس مولوی نور المعبود احساس په خپلو خبرو کې ویل روژه د رحمتونو، مغفرت، ترحم او سولې میاشت ده، نو په جنگ کې له ټولو ښکېلو خواوو د اوربند او سولې غوښتنه کوي.
زموږ غوښتنه د دولت او د مخالفینو نه ده چې د سولې لپاره زمينه برابر کړي، د وېرې د تویدو د مخنیوي لپاره زمينه برابر کړي او په یو بل باندې د رحمت لپاره زمينه برابر کړي. کوشش وکړي چې نور وینه ودرو، کوشش وکړي چې په یو بل باندې رحم وکړو، کوشش وکړي چې را روان اختر زمونږ په افغانستان کې د تلپاتې سولې اختر وي.
لارینوالو ویل دوی نور له جنگونو، وژنو، ویرونو او جنازو ستړي شوي د تلپاتې سولې او امن تګي دي. نو په کار ده چې افغان حکومت او وسلوال طالبان له خپلو شخصي غوښتنو او ګټو تیر شي او په ګډه جنگ ته د پای ټکی کېږدي. مولوی محمد خطاب:
رمضان المبارک میں سر اغلا من کوٹول اور خونو باندے کوٹول تنظیمونو کوٹول د افغانستان په ډلو باندې چې په هر ډلو په هر تنظیم کې کار کوي د یو افغانیت د نوم نه استفاده او د اسلام د نوم نه استفاده او کې قدیم اش کې د سول هو کی او یې په اول ځ بند کړی.
په کونړ کې په داسې حال کې یو شمیر دینی عالمان په جنگ کې لخکیل خواو د اوربند اصول غوښتنه کوي چې په هیواد کې جګړې زور اخسته د جنگ د زیاتېدو ترڅنګ د افغان سولې لپاره د ترکیې په استنبول کې جوړیدونکې غونډې لپاره هم طالبان او هم افغان حکومت چمتواله نیسي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
نن د اپریل 12مه نیټه فضا ته د انسان د خطلو نړیواله ورځ ده. په 1916 میلادي کال کې روسی یوری گاگارین د نړۍ لومړنی کس و چې فضا ته سفر وکړ، خو په 1983 میلادي کال کې عبدالحد مومند د لومړني افغان په توګه فضا ته ولاړ او له هغه ځایه یې د افغانستان عکسونه واخیستل او ځان سره یې هیواد ته راوړل. په دې راپور کې د عبدالحد مومند هڅو ته کتنه شوې.
د 1983 میلادي کال د اگست 9 نیټه او د سهار نږدې 4 بجې دي چې د قزاقستان له بایکانور هوایي فضایي اډې نه یوې بیړۍ د فضا پر لور حرکت وکړ. په دې فضایي بیړۍ کې لومړنی افغان ستورمزلې عبدالحد مومند سپور دی، غواړي چې په فضا کې د روسي له فضایي تمځای میر سره یو ځای شي او هلته له دوو نورو ستورمزلو سره په خپل پوهنیزه او څېړنیزه پروژه پیل وکړي. خاغلی مومند ویلی و چې فضا ته سفر یې 8 ورځې یو شپې 40 ساعت او 26 دقیقې وخت ونیو او په دې موده کې ورسپارل شوی ماموریت سرته ورساوه. د قانونو اوبو زلزلې پیژندنې او ځمکپوهنې په برخه کې د څېړنو لپاره د افغان خاورې عکاسي کول یې مهمې دندې وي. د عبدالحد مومند د فضایي سفر د شیبي هغه مهال افغانانو د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون پر شیشه لیدلې. د افغانستان د وخت ولسمشر نجیب الله ورسره له کابله ټلیفوني خبرې وکړي او هیله یې وښوده چې کاش کې د هم کولای شوی له فضا څخه افغانستان وویني. خاغلی مومن له فضا نه ولسمشر نجیب الله ته ډاډ ورکړ چې ورکړل شوی ماموریت به په بریالي ډول سرته ورسوي.
محترم ملګری ډاکټر صاحب نجیب الله، زه لاسته مې چې مخکې د پرواز مې وعده ورکړې وه، اوس هم دا وعده کوم چې موږ به ګاډي شمشاد پروګرام په ډېره ښه توګه سره سرته ورسوو او اماده یو چې را اضافه کړو کوم پروګرامونه وي.
نن د اپریل 12مه فضا ته د خطلو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په 1918 میلادي کال کې روسی یوری گاگارین د نړۍ لومړنی کس و چې فضا ته سفر وکړ، هغه وخت عبدالحد مومند 3 کلن و. لدې وروسته په کال 1919 کې امریکایي نیل آرمسترانګ لومړی کس و چې سپوږمۍ کې پیاده شو. هغه په سپوږمۍ کې له قدم ایښودلو سره یو مشهوره جمله وویله: دا د انسان لپاره یو کوچنی قدم دی خو د بشریت لپاره یو ستر ګام دی. ښایي هغه مهال دا د خلکو په ځانګړي ډول د افغانانو لپاره له تصوره لري او د نه منلو خبره وه، خو افغان عبدالحد مومند د افغانانو دا تصورات په رښتینولۍ بدل کړل. خاغلی مومند هغه مهال نړیوال شهرت پیدا کړل او په کور دننه په اتل بدل شو. کابل ته دراتک پر مهالی خلکو توت هرکلی وکړ. عبدالحد مومند ویلی وو کله چې فضا ته ورسید زمکی ته یو نظر وکړ او لزان سره یو ویل چې دا ستوره زموږ ګټ کور دی او باید موږ یې له یو بل سره څنګ په څنګ ساتنه وکړو او په آرامۍ پکې ژوند وکړو.
فضا ته د انسان د خطو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان ستورمزلي عبدالحد مومند هڅو ته کتنه وه. د عبدالحد مومند میرمن بی بی گل کریم مومند نن د ازادۍ رادیو په یو پروګرام کې خپل هغه احساس بیان کړ چې فضا ته د خغلی مومند د تلو په ورځو کې درلوده.
دا یو ډیر د خوشحالي او فخر احساس هم وو، او په څنګه کې د معلومدار د سي دي اندېښنې او ډار احساس هم ورسره نکته و، ځکه چې لدې سره معلومه ده چې هر وخت خطر او د سر خطر تړلې ده. دا پروازونه هیڅ وخت به خطر نه دي، او همدارنګ چې دی هم په دې پرواز کې هغه هیوادوال چې په دې برخه کې علاقه لري اتمن به هغوی خبر وي چې د دوی د یو سخت خطر سره مخامخ شو، چې تلر وساته اضافه باید د ځمکې شاوخوا راګرځېدلی وای. هم مې فخر پرې کوم، او هم مې فخر پرې کوو، او هم په څنګ کې د یو ډېر سخت ډار او وحشت سره یو ځای و. ده
د میرمن بیبي ګل کریم مومند بشپړ مرکه د مخکخو خزو په اونیس پروگرام کې د ازادي رادیو پر وې پاڼه وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د وې پاڼه پته ده. قدر منوریدونکو، له دې سره د خبری مجلې پای ته ورسیدو. یو بل نیم ساته خبری مجله د ازادي رادیو د خبرونو تر پای لرو چې سلطان محمد سروري وړاندې